دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غمې دولس بجې سوې نن سه شنبه د ورین 19 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د اپریل 8 نیټه سره برابر ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې وځنډول سوې. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته سوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د کورنیو او بهرنیو چارو او خبرونو تفصیل اورو. لومړی د ځینو خبرونو ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکي ډله سر له نن د بندیانو د تبادلې په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی او د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. تاسو موږ غله ازادي رادیو او ری اوس هم بشپړ خبرونه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سر له نن د بندیانو د تبادله په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی د بندیانو خلاصون تر اوسه په یو او بل پلمه ځنډول سوی دی. د شاهین په خبره دوی خپل تخنیکی ډله د بندیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته لیږلې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي موافقې له مخې د بندیانو خلاصون پیل سي. طالبانو د افغان حکومت لخوا د بندیانو د خوشی کېدو د څارنې لپاره خپل درې کسیزه ډله تیره سه شنبه کابل ته لیږلې وه. بلخوا د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې رئیس عبدالمتین بیک ویلي حکومت د خوشی کېدو لپاره د 400 طالبانو د طالب بندیانو لیست برابر کړی دی، خو د ده په خبره طالبانو خپلې سرتنبګۍ ته دوام ورکړی او د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. هغه پرون دوشنبه په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل د طالبانو هغه غوښتنه د منلو وړ نه ده چې په بشر ضد جنایتونو کې د خپلو ښکېلو 15 بندیانو د خوشی کېدو پاره کړی ده. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی، ویل کېږي حکومت به 15,000 طالب بندیان او طالبان به په بدل کې زر د دولت پلوي بندیان راخوشي کړي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 423 ته رسیدلی دی. دغه وزارت ویلي چې په کورونا د اخته خلکو شمیر د 459 پیښو په ثبتېدو سره دې کچې ته لوړ سوی دی. د عامی روغتیا وزارت په وینا په تیرو 24 ساعتو کې په کورونا ویروس باندې په هرات کې 28، په کابل کې 12، په کندهار کې 10، په بلخ کې 15 او په ننګرهار کې 2 کسان نوی اخته سوي دي. هرات په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس د زیاتو پیښو شاهد دی چې پکښې له 255 تنه څخه پکښې په دې ویروس اخته سوي دي او ورپسې کابل په 30 مثبتو پیښو سره په دوهم ځای کې دی. دې ویروس تر اوسه 10 کسان مړه کړي دي. د کندوز ښار نن د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوی دی. د کندوز د مرستیال والي حشمت الله رحیمی په یو ناسته کې ویلي چې په کندوز ښار کې دوشنبه د دوو کسانو د کورونا ټیسټ مثبت راووت او له همدې امله د یاد ښار د قرنطین پریکړه سوې ده. د کندوز چارواکو له خلکو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په کمپاین کې له دوی سره همکاري وکړي او له خپلو کورونو دی نه وځي. په کندوز کې به له درملتونونو، قصابیو، نانوایانو او خوراک فروشیو پرته نور ټول دوکانونه او مارکیټونه تر بل اعلان پورې تړلي وي. له دې مخکې د افغانستان پلازمینه کابل، لویدیځ ولایتونه او ځینې نور لوی او واړه ښارونه د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف قرنطین سوي دي. د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو کې چې جوزجان، فاریاب او سرپل دی، لنن سهاره د ترکمنستان هیواد خپل برښنا پریکړې ده. دا خبره د جوزجان د برېښنا شرکت رئیس سید منصور پویار ازادي راډیو ته وکړه. د ویل ترکمنستان د ځینو ستونزو په خاطر چې علت یې له بیات پاور سره په د برېښنا شرکت قرارداد دی برېښنا پرې کړې ده. د ترکمن انرګو او د دوی د برېښنا شرکت ترمنځ ستونزې پیدا سوي دي. هغوی غواړي ته پخوا په څیر اویا تر اتیا میګاواټه برېښنا ولیږي، خو دلته خپله تر څلوېښت میګاواټه تولید افغانستان لري. اوس د ترکمنستان لخوا برېښنا پرې سوې ده. ویل کېږي چې له دې مخکې هم په دغو دریو ولایتونو باندې د ترکمنستان برېښنا پرې سوې وه. د افغانستان ګڼو ولایتونو ته برېښنا اکثره له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستانه واردېږي. کورونا ویروس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی دی. تاسې دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو خبر د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په اړه چې په دې ویروس اخته سوی و. په برتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال سوی دی. دای چې څو ورځې مخکې د کورونا ټیسټ مثبت راوتلی و، قرنټین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته وړل سوی. د اوس لپاره د صدارت چارې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ته سپارل سوي دي. د جان هاپکینز پوهنتون د شمیرو له مخې په برتانیا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 240,000 له 250,000 اوښتي او له امله یې د مړو شوي خلکو شمیر 500-400 ته رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا په دې ویروس تخته خلکو شمیر 1.5 لک ته رسیدلی چې له ډلې یې نږدې 15,000 خلک مړه شوي دي. ایټالیا په 14,500 مړو په اول سر کې دی. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکی غونډې وځنډول سوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس ډیری کسان د کابل په لویدیځه برخه کې اخته سوي دي. په دې وروستیو کې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات سوي او په نتیجه کې د ځواکونو تلفات هم زیات سوي دي.
بدبختانه دښمن د پردیو په اشاره د اورکم افتینه وروسته خپل شدید حملات زمون د هلمند او د هیواد په نورو ولایاتو کې وکړه.
د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین و. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوه او نور مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسې ازادي راډیو او ری اوس هم هغې موضوع ته ځو چې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون تخنیکي غونډې ځنډول سوي دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې لایف دی. افغان صاحب سلام علیکم، په دې اړه تاسو نور جزئیات وړاندې کړئ، مهرباني وکړئ.
مانه امرل جان تاسیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تا چې یادونه وکړه مخکې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د زندانیانو د خلاصون تخنیکی غونډې چې کوم روانې وي هغه ځندول سوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دغه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د زندانیانو د خلاصون دغه تخنیکی غونډې ځندول بستونځي زیات کړي او بین الافغاني خبرو د پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو مخ بډاب کړي. دغه شورا مرستیال عزیزالله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
یو ځل کوټه ته چې بندیان خوشی کوي دواړه طرفه بیا نو باندې پکې نه دي پکار او بندي خو چې کده لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی خو یو توافق په نظر په حساب خوشی کیږي نو بیا دلته نه دي پکار چې وای دا خوشی کومه دا نه خوشی کومه. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي او بل دا بل اخره دا خبرې غټې شي نو کېدای شي په اصل موافقه نامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
بل خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د دوی غدری کسیس ټیم چې کابل کې دا مهال ده او په څو تخنیکی غونډو کې ګډون کړی د حکومت مثبت پایلې نه درلودله. نو د شاهین په وینا دوی ته سپارښتنه سوې ده چې له دې نه وروسته دې په داسې تخنیکی غونډو کې ګډون نه کوي.
او دا ټیم هلته لیږل شوی وو د بندیانو تصدیق او تثبیت لپاره، ځکه چې وعده شوی وه چې بندیان به راخلاصیږي په 1 مارچ باندې، خو هغه لا تر اوسه پورې وځنډېدل. نو ځکه دوی ته هدایت شوی دی چې نور په داسې غونډو کې ګډون نه کړي چې غونډه کېږي خو نتیجه یې معلومه نه وي.
هڅه مو وکړه چې په دغه اړه باندې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو بریالي نه سولو. ملالي جانې، د دغه غونډو د درېدلو یو لامل هم دا ده چې طالبان د هغو 15 قمندانانو چې د افغان حکومت په خبره په بشري جنایتونو تورن دي، طالبان د خلاصون غوښتنه کوي، خو افغان حکومت وایي چې دغه کسان دوی نه خوشي کوي. د فبروري په 9 د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافقنامه لاسلیک کړل چې له مخې به 5000 طالب زندانیان د افغانستان د حکومت له زندانونو، همدارنګه د طالبانو له زندانونو څخه 1000 دولت پلوي بندیان خوشي کیږي. او دغه خوشي کېدو لپاره تیر سه شنبه، نن هم سه شنبه ده، د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل ته راغی او تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت سره په خبرو بوخته حکومت مثبت پایلې نه ده ورکړې. مرلی جانې
ډېره مننه. افغان صاحب رحمت الله افغان و چې تاسو ته معلومات درکول چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخلاصولو تخنیکی غونډې ځنډول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالب په پلاوي ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر پر وړاندې باید پلمې جوړې نسي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته ویل د دغه بهیر ټکنی کېدل به د بین الافغاني مذاکراتو مخه ډپ کړي. له ښاغلي دین محمد سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه کړې چې د دغه بهیر پر وړاندې د ځنډېدو لاملونه یې څه دي؟
یو ځل فیصله شوې چې بندیان خوشې کوي دواړه طرفه، بیا نو باندې پکې نه دي په کار. او بندي خو چې کده لوی په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې لوی ګناهګار دی یا کم ګناهګار دی، خو یو توافق په نظر په حساب خوشې کیږي. نو بیا دلته نه دي په کار چې وایي دا خوشې کوم دا نه خوشې کوم. نو په دې اساس باندې دواړه لوري د بندیانو ځنډولو کې دا هم نه کوي، او بل دا بلاخره دا خبرې غټې شي نو کېدای شي په اصل موافقنامې باندې تاثیر وکړي او خلک هم د مایوسۍ سره مخ کړي.
یعنی دغه ستونزې د چا لخوا جوړیږي؟ د حکومت لخوا که د طالبانو لخوا؟
ښه دقیق خو زه نه پوهېږم، خو لکه دا نو اوس هغه موافقتنامې موږ نه دي کتلي چې هغه په کوم دغه باندې دي، خو سړی دومره ویلی شي چې دغه دغه د اصلا د ډاکټر خلیلزاد د هغه خبره ده چې هغه وګوري او د خلکو سره چې لږ څه رقم فیصله شوې ده د هغه فیصلې مطابق نو حتمن په دې فیصله کې خو به چې سوي چې زر کسه د 5000 بندیان خوشي کیږي، نو هلته به دوی واضح کړي چې کوم بندي خوشي کوي کوم نه خوشي کوي. که بیا دای نه واضح کړي ټول بندیان خودلی بیا نو ځنډول نه دي په کار. زه دا خو چې چې ځنډي هغه په خپل د خبره کې ملامتي دي، یو خو دا لوجستیکي او دغه وخت که دی باندې چې دا تثبیتول او بیا شرایط برابرول دا به دې باندې به وخت لګېږي دا چې دا اوس دوی په زنګ زنګ کې کوي. خو دا چې وایي دا باندې خوشي کوو دا نه خوشي کوو، نو دا خبره دغه ده، داسې یو خبره ده چې دا د دوی موافقي موافقي په هغه اصل روح نه یم پوهېږي هغه
که چیرې دغه خبرې داسې ټکنۍ مخې ته ولاړ سي یو بل باندې تور پورې سي، دغه د راتلونکي بین الافغاني خبرو لپاره څومره خنډ رامنځته کولای سي؟
زه خو چې ګورم اوس خو نو هغه لست هم جوړ شوی دی، اوس خو غالبا همدې خبره باندې، یو خو دا د کرونا موضوع ده او بله همدا موضوع ده چې څومره دوی دا بندیان که وځنډوي دا به طبعاً د بین الافغاني مذاکرات باندې خپل تاثیر ولري.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد چې په دې اړه ویل چې د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ د زندانیانو د خلاصون د بهیر په وړاندې باید پلمې جوړې نسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري اوس هم له خان محمد سید څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د داخلي محصولاتو او تولیداتو ملاتړ د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. ولسمشر غنی چې تیره ورځې ناوخته د ویډیو کانفرنس له لارې له یو شمېر متشبثینو مېرمنو سره خبرې کولې وویل د کرنیزو محصولاتو د ساتنې او ملاتړ په هدف د هیواد په لسو ولایتونو کې د لسو سړو خونو د جوړولو کار بشپړ شوی او حکومت هڅه کوي چې متشبثو ښځو ته دوامدار او بنیادي فعالیتونه ترسره کړي. جمهور رئیس همداراز ټینګار وکړ چې د روغتیا د نړیوالو معیارونو په اساس د اتحادیو په شکل سره باید د ښځو تولیداتو ته پاملرنه وشي او متشبثې ښځې په دې اړه خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په دغه ویډیو کانفرنس کې یو شمېر متشبثو کورني اقتصاد د پیاوړتیا، د داخلي تولیداتو د ملاتړ، بازار موندنې، د ښځو د سوداګرۍ لپاره د ځمکو د برابرولو او د سوداګرو او متشبثینو د امنیت د تامین په اړه خبرې وکړې. په فاریاب ولایت کې د غنمو د زیرمه کولو یو لوی ګودام ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ګودام د 15,000 میټریک ټنو غنمو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړي وویل چې دغه ګودام د کرنې وزارت د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې جوړ شوی دی. چارواکي وایي د دغه ګودام په جوړېدو سره تر ډېره د غنمو د زیرمه کولو ستونزه کمه شوې ده. ویل کېږي چې له دې سره به د افغان بزګرانو د غنمو حاصلاتو ته هم بازار پیدا او دولت به ترې په خپل وخت او ښه بیه وپېري چې دواړو لورو ته به اقتصادي ګټې ورسوي. د یاد ګودام کار په 1398 کال کې پیل او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راديو او اوریدل اوس هم ورزو یو نړیوالې موضوع ته. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کووید 19 ناروغي لخت کې دورسته اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. د کورونا وایروس وبا په برتانیا او نور نړۍ کې په ډیره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دا ور سره د مړو سوي شمیر هم مخ پر زیاتېدو دی. یوازې په متحده ایالاتونو کې په دې ناروغۍ د مړو سوي شمیر 11,000 ته نږدې سوی دی. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې په ډیرې چټکۍ سره په خپرېدو دی، د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله اوس په نازک روغتیايي حالت کې دی. 55 کلن جانسن پرون د اپریل په 6مه وروسته له هغه روغتون ته ولېږدول شو چې وضعیت خراب شو. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی جانسن په صد دی او سمدستي وینټیلیټر یا مصنوعي تنفس ته اړتیا نه لري. د دفتر ویلي دي چې ښاغلی جانسن د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته دنده سپارلې ده چې د اړتیا په صورت کې د ده چارې سنبال کړي. په برتانیا کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د مړینو په شمېر کې 400 تنه زیاتوالی راغلی او ټوله شمېره یې اوس تقریبا له 15,400 اوښتې ده. په فرانسه کې په یوه ورځ په دې ناروغۍ د 1,300 کسانو مړینې او د اروپا په نورو برخو کې د مړینو د شمېر زیاتېدو هغه هیلې خاورې کړې چې ښایي په ځینو اروپایي هېوادونو کې په چټکۍ سره دا خوره شوې وبا نوره نو د له منځه تلو په حال کې وي. په ایټالیا کې چې د تلفاتو شمېره یې 14,500 ته لوړه شوې، پرون د نویو مثبتو مواردو شمېر د تیرو دریو اونیو په پرتله کم و. په اسپانیا کې چې د مړو شمېره یې 13,300 ته رسېدلې، هم د مثبتو مواردو شمېر راکم شوی دی او د روغتیا وزارت یې په 24 ساعتونو کې د 650 کسانو د مړینې خبر ورکړی چې دا په تیرو 13 ورځو کې تر ټولو ټیټه شمېره ده. د جان هاپکنز پوهنتون د ارقامو له مخې په امریکا کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,195 کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو ښکاري چې په نیویارک او څو نورو ایالتونو کې چې دې ناروغۍ سخت زیان اړولی د مړینو شمېره تر پخوا راکمه شوې ده، مګر د دې ایالتونو والیانو بیا هم خبرداری ورکړی چې ډېر امید نشته ځکه په امریکا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره 11,000 ته نږدې شوې ده. خو په چین کې چې کورونا وایروس نورې نړۍ ته تریخ پور شو، د لومړي ځل لپاره د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې ناروغۍ هیڅوک نه دی مړه شوی، د ټوله نړۍ په کچه له 1.3 میلیون زیات خلک تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له دې کبله د مړو ټوله شمېره له 4000 اوښتې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مشغله آزادی رادیو اوری اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
ویسا ورځ پاڼې خپله سره مقاله په دې پوښتنې پیل کړي، د روان حالت دوام د چا په ګټه دی؟ وړاندې راغلي د غنی او عبدالله ترمنځ روان اختلافات څرګندوي چې متاسفانه دواړو لوریو ته د ولس مرګ ژوبله او د جګړې رول هیڅ معنی نه لري او دوی خپل نور اهداف والي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د واکمنو کړیو زیاتره کسان دوه طبیعت دي، کورنۍ او اولادونه یې په بهر کې ژوند کوي. دوی ته روانه جګړه یا د سیاسي برترۍ په معنا ده او یا یو کاروباري لوبه ده چې هیڅ زیان پکې نه ویني. سرمقاله کې راغلي بل لوري ته طالبان هم تر اوسه پورې ولسته د زور لاینکو ګوري چې په وینا یې دغه چلند پر سیاسي بهیر د دوی د ورګړېدو پروسه ټکنۍ کوي او په باور حکومت او طالبان دواړه لوري که فکر کوي چې د همدغه حالت دوام په ګټه دی لویه غلطي کوي. او سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي چې د ولس له پامه غورځول درنه بیه لري. هشت صبر اسپانې خپله سرمقاله داسې پیل کړي، وسلوال طالبان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورځپاڼې وړاندې کړي وسلوال طالبان د خپلو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې هم چمتو نه دي چې پر افغان امنیتي ځواکونو، دولتي تاسیساتو او په ټوله کې د خلکو له وینې تویولو لاس واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور روښانه خبره ده چې د طالبانو دا وضعیت هیڅ منطق نه لري او د دوی له وروستي دریځ څخه داسې ښکاري چې د جګړې د شدت لپاره بېلابېلې پلمې کوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هوډ نه لري. ورځپاڼې دغه شان لیکلي د طالبانو محاسبه دا ده چې په هر صورت چې وي امریکا خپل پوځونه وباسي او طالبانو ته دا فکر پیدا شوی چې په امریکا کې د کورونا وایرس ویجاړونکي بحران دغه هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ کړي او له بلې خوا په افغانستان کې د سیاسي بحران دوام به امریکا اړ کړي چې له افغانستان سره مالی مرسته ودروي او دا ډله وتوانېږي چې ټول افغانستان ونیسي. ورځپاڼې لیکي طالب استازي هڅه کوي چې د ګاونډیو هیوادونو استازو ته داسې وښيي چې دا ډله به د دغو هیوادونو له دښمنانو سره هم وجنګیږي تر څو د هغوی ملاتړ هم راجلب کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان اوس مهال د دې اړتیا نه ویني چې مذاکره وکړي او خپله کړې ژمنه پوره کړي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د افغانانو د ناوړه ژوند، کورونا او بېوزلۍ په تړاو لیکلي دي. د ملي ارمان په سرمقاله کې راغلي افغانان ناوړه وضعیت سره مخ دي، له یوې خوا ناامني، بیکاري، فساد، بېوزلي، سیاسي اختلافات، له بلې خوا د کورونا وایرس پرېدل ګڼ افغانان خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي ګرځبندیز د دې لامل شوی چې له خلکو هغه یوه مړۍ ډوډۍ چې په زحمت یې پیدا کوله هغه هم واخلي. د سرمقاله لیکونکي په باور زموږ سیاسیون چې یوازې قدرت ته د رسېدو په فکر کې دي د خلکو درد نه شي حس کوي ځکه د دوی کورنۍ له هېواده بهر آرام ژوند لري.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري اوس تاسو له اجمل تورمان څخه د افغانستان د مطبوعاتو یو څو حال واورېدی. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. تاثیر ازادي راډیو اوري په هلمند کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر سوي دي، که څه هم د هلمند چارواکي طالبانو ته د درنو تلفاتو د خبر ترڅنګ د افغان ځواکونو فعاله دفاع مهمه بولي. خو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د امریکا د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د دې ډلې په بریدونو کې تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. محمد الیاس دای نور حال راکوي.
د فبروري د میاشتې پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو لخوا په بریدونو کې په مراتبو زیاتوالی راغلی دی. د نادالي ولسوالۍ د لوی منده او د نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر کمربندي ځینو سیمو دومره شدید او د لویو وسلو بریدونه کړي چې دوی او ماشومان یې خوب نسي کولی. د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي یو پولیس چې نوم او رتبه نشي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د پولیسو پر پوستو د همدې اونۍ د دوشنبې د شپې د یوه لوی وسلوال برید کیسه کوي.
دولس بجې کرار پوستې باندې ډېر انداغه ډېر زیات شدید و، مهمات مار سره کمزور و، نو بیا کومک سره روان پر لارې ټانګانو ته کمین ورکړي، نو یو ټانګ یې وویشتې پر دا ټیر باندې مخ پر ټیر سینې باندې، نو څه تلفات یې نه دی رسول، بالا ټانګانو کې هم څوک نه خوش کړی، مخ په پوستې د دس بنیم بجې جنګ کې بیا کومک راورسېد، بس هېڅ خبره نه وه، بس خیر خیر د موږ ډېر خزیم جوړې کړي دي، مشکل نشته. درې نفره مړه شوي دي، دوه دانې یو مشر دی، دوه یو کشر طالبانو د ارماني په نامو غټ قمندان یو طالبانو درې وتاکېدلو.
په دې شپه د نادالی اړوند د کمربندي سیمو په مربوطاتو کې د ملي اردو یوه پوسته د طالبانو تر یوه لوی برید وروسته سکوت او د یوې معتبرې سرچینې په خبره څوارلسو سرتیرو ته پکې تلفات واوښتل. دا خبره په رسمي ډول کوم دولتي مسؤول نه ده تایید کړې، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. ولی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ول ځواکونه د اورکم د ونی رئیس په دفاعي حالت کې ول، خو تر دې وروسته به فعال دفاعي حالت کې وي چې کولای شي د دشمن هر ډول حرکت او بدون ته ځواب ورکړي.
بدبختانه دشمن د پردیو په اشاره د اورکم افتنه وروسته خپل شدید حملات زمنګ د هلمند او د هیواد په نورو ولایاتو کې وکړه. د دوی دغه پیشبینی دا و چې منګه کا وکولې شو په دغه لس پنځلس ورځې کې د هیواد یو څه زینت خپل تصرف لاندې راولو، بل اخره تاسې عمله نو لیده چې دشمن په هلمند کې هیڅ یو نقطه زمونږ نه نه نیولې، بلکې منګه برعکس په دوی باندې د فعالیت نه وتلو مجبور شو، دوی تم ماتې په باز زینو کې ورکړه او دوی بل اخره شکست سره مواجه شو.
طالبانو تر اوسه د هلمند په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د غلویو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستې چې افغان ځواکونو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د امریکا او طالبان ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې تر توافق وروسته پر بهرنیو ځواکونو د هیڅ ډول بریدونو راپور نه دی ورکول سوی، خو د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سولې تر توافق وروسته په دغه موده کې پر افغان ځواکونو د طالبانو نږدې دوه سوه لوی او واړه بریدونه ثبت کړي دي. سرچینې زیاته کړه دغه بریدونه افغان ځواکونو ته بې تلفاتو نه ول. په دغه یوه میاشت او نږدې لسو ورځو کې د سرچینې په حواله یوازې په هلمند کې څلوېښت افغان سرتیر د بیلابیلو بریدونو او د منچاودونو له امله وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي، خو دغه شمېر یې د حکومت رسمي سرچینو نه دي تایید کړي. په هلمند کې د 215 میوند کلوردو کمانډان برید جنرال ولی محمد احمد زی چې افغان ځواکونو ته په دغه شمېر کې تلفات نه مني وایي دوی د ټولو کمربندي سیمو د ساتلو توان لري، خو طالبانو د کلو او بندو څخه د دوی په ضد بردونو ته دوام ورکړی دی.
افغان امنیتي ځواکونه زموږ سره ډېر قوي جوستامونه کمانډوي موجود دي، کواوی دي زموږ سره ډېر مدرن بلاک هاک تیاری دي چې هغه د شپې او د ورځې پروازونه ته شاید حال یې هیڅ نو ستونزه په دې اکل کې نسته چې موږ کم بیره په دې کې ولر یا کم خطر احساس کو. بل خبره د مخالفینو تګ را تک تاسو ویني چې هغه په کلو کې دي، هغه په کورو کې دي. موږ سره اوس هم دغه توانایي سته چې موږ هغه باندې د خپل هوایي هدف لاندې راولو، د خپل توپچي ضرباتو لاندې راولو، ملي متاسفانه چې دوی د کورو کې اوسېږي، دوی د عامو خلکو سره په یو ځای اوسېږي، د هغو دپاره ټارګېټ کول مشکل کار.
کتونکي وایي که څه هم طالبانو په ښارونو او ګډمیشتو سیمو کې خپل بریدونه کم کړي دي، خو که چیرې پر افغان ځواکونو دغه ډول حملو ته دوام ورکړي هغه فرصتونو ته به هم زیان ورسېږي چې د بین الافغاني خبرو دپاره موجود دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه افغان په خپل خبره کوم. زما د کندهار خصوصا د کندهار د غوښتنه ده چې دغه مکتبونه چې دي شفیع کړل، یا مدارس شفیع کړل، یا دوکانونه بند کړل، هغه شخصو چې بند شول اوس په کوڅو کې په کلو په بانډو کې موږ د انسانانو څخه داسې ستړي یو، داسې ستړي انسانان، داسې ډلې ډلې په کوڅو کې څنګه څنګه شنې شنې کوڅې دي چې ورته شلو پنځه ویشت ساعته ځوانان په هر کس ولاړ دي، فکر کې تاسو دي په فوټبال اخته دي، په ګین باندې اخته دي، په دې کې دغه باندې د دولت څخه جدا دا غوښتنه کوي، جدا دا غوښتنه کوي دغه ځوانانو د دغه ماشومان پر برابر باندې اولن اولن خپل فامیل د مور او پلار د فامیل د والدینو څخه دا غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په کورو کې فاوند کې درې اندازې فوري په هر بیا د دولت څخه دا غوښتنه کوي چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي. د سرخانی او دوکانونو ډېر شو په دوکان کې بدوانه فاله یا درې نفر حتی د دونه فوري فوري ناس وو. اوس په هر کوڅه کې د هر دیواله بغل د هرې شرې پر بغل باندې وګوري نو څنګه سره ناس یې چلو دي سره ناس یې په دغه کوڅه کې ډېر یو د بل سره انتخابي نه دولت څخه یې جدا دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې اقدام وکړي د دغه مخنیوي وکړي. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري د خبرونی نیمای تر رسیدلی او اوس هم لا سفی ولا ستنکزي څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی تخنیکی ډله سهار لنن سه شنبه د بندیانو د تبادله په اړه په غونډو کې برخه نه اخلي. دغه دفتر ویان سویل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د بندیانو خلاصون تر اوسه په یو او بل پلمه ځنډول شوی. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو اورګانونو خپلواکي ادارې رئیس عبدالمتین بیگ ویلي حکومت د خوشي کېدو لپاره د 300 طالب بندیانو لیست برابر کړی، خو د خبره طالبانو خپل سرتنبګۍ ته دوام ورکړی او د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 400 ته ورسید. دغه وزارت ویلي په کرونا د اخته خلکو شمیر د 5590 پیښو په سپتیدو سره د کچې ته لوړ شوی دی. د کندوز ښار سرلنن د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف قرنطین شوی. د کندوز د مرستیال ولی حشمت الله رحیمی ارزبیگی په یوه ناسته کې ویلي په کندوز ښار کې دوشنبه د دوو کسانو د کرونا تست مثبت و او له همدې امله د یاد ښار د قرنطین پریکړه شوې. د افغانستان په دریو شمالي ولایتونو جاوز جان فاریاب او سرپل باندې لنن سهار د ترکمنستان هیواد خپل برېښنا پرې کړې ده. دا خبره د جاوز جان د برېښنا شرکت رئیس سید منصور پویار ازادي راډیو ته وکړه. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې د انسانانو د ژوند ګواښلو ته دوام ورکړی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د یو روغتون عاجلې برخې ته انتقال شوی دی چې څو ورځې مخکې د کرونا ټست مثبت راوتلی و قرنطین و، خو پرون یې د وضعیت له خرابېدو سره روغتون ته انتقال شو. په ټوله نړۍ کې بیا په دې وایرس د اخته خلکو شمېر 15,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي. او په داسې حال کې چې د نړۍ پام کرونا وایرس ته اوښتی، ایران د خپلو هغو مکلفیتونو ته درناوی وکړي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوي. دا خبره د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ واورو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دلویا او مهربان الله پرامات ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مهر کلی کوم. هیله مند ایم روغ جوړ خوشاله رم او وسی. روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې چې زه مرسل زازه تاسو ته وړاندې کوم، هیله ده چې را سره ملتیا وکړی او را سره مال وسی. نو یو ساعت خبرونه ده او هیله ده چې تاسو هم اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظر هم له موږ سره شریک کړئ. بیا هم لکه څنګه چې دوستانو تاسو پوهې کې په دې وروستیو کې د کورونا ناروغي البته ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، خصوصا په افغانستان کې او ځینو نورو هیوادونو کې. په دغه موضوع باندې به هم خبرې کوو، څنګه کولای شو چې وقایع وکړو، څنګه کولای شو چې په کورونو کې پاتې شو، او د دې ترڅنګ دوستانو دا چې ډېرې کسان په دغه ناروغي باندې اخته شوي دي، څنګه باید خپل ځانونه د نورو څخه وساتي چې نور پرې ککړ نسي او نورو دوستانو ته یو هم نورو سانو ته دغه ناروغي انتقال و نکړي. په دغه موضوع باندې را سره کولای شي چې په اړیکه شي، خو له موږ سره به ډاکټر صاحب عبدالرشید وفا د کورونا ناروغي د تشخیص په برخه کې چې د ساتامي وزارت لخوا تعین شوی، هغه به هم موږ سره خبره تری ولري دا چې څنګه کورونا ناروغي تشخیصیږي، څنګه یو نفر ور باندې پوښي چې موږ په کورونا باندې اخته یو. او د دې ترڅنګ د خبرونې په پای کې به هم یو بل میلمه هم ولرو چې
اوغوی به هم د دغه موضوع په اړه خبره تری ولري. اوس بو ور شو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام، تاسو خیر ده؟
ډیر زیات مننه، په خیر اغلی خبرونه ته ډاکټر صاحب. او کچری په سر کې په ډیر راته وای کورونا ناروغي خبرې ډیر زیات شوې دي، د تاسو په نظر څنګه کولای شو چې په افغانستان کې د دغه ډول ناروغي مخنیونه وشي؟
ډیر مننه مخکې دې نه چې توال جواب کړی شو. تاسو تاسو اوریدونکو ټول همکارانو ته سلامونه نیک هیلي وړاندې کوم. مننه کوم، مزام معرفي کوم، د عبدالرشید وفایم د ننګرهار امیر کې ریاست د ساري ناروغ کنټرول او بیړنۍ په وړاندې د چمتووالي دی او غبرګون عمومي ولایتي مسؤل په صفت کار دنده اجرا کوم. او سوال د کورونا واقعیت د کورونا یو نړیواله ستونزه ده او ټول نړۍ په سطحه یې مشکلات را ایجاد کړي چې هر اړخیز په دې صحت په برخه کې واقعا د تشویش وړ ده. ټولو ته وایي چې دا ناروغي وپیژني او د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارو باندې فکر وکړي او عملي کړي. په دې برخه کې زموږ ټول مسؤلیت جوړیږي. چې کورونا یو ولسي تنفسي ناروغي ده، دا سنزنوتیک یا د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال شوي، بیا د انسانانو یو انسان څخه بل انسان ته، هغه څوک چې په مساوي بل چا ته که د مخنیوي لارې چارې په نظر کې ونیسي سرایت کولی شي.
ډاکټر صاحب، موږ په تیرو خبرونو کې هم په کورونا ناروغي باندې ډیر زیات خبرې کړې دي، اوریدونکو هم خبرې کړې دي، ډاکټر صاحبانو هم خبرې کړې دي، متخصصینو هم خبرې کړې دي، چارواکو هم خبرې کړې دي. تاسو د تشخیص په برخه کې کار کوئ او په دې برخه کې تاسو البته د ساتامي وزارت لخوا هم معرفي شوی است. د تاسو په نظر آیا کورونا د عادي زکام سره فرق لري او کچری یو شاند او یا هم یو بل ته نګدی ورته والی لري؟
د دې ناروغي لپاره لومړی سره تعریف د امریکا وزارت لخوا پیژندل شوی تعریف یې ټولو د ناروغي پیژني. څنګه ناروغي د تعریف ورته ورکړی او تعریف یې دا ده چې هر څوک چې هر هیوادونو ته اوس لپاره به تعریف دا وي هر هیوادونو ته سفر کړی وي چې هلته د کورونا پیښې وي یا د کورونا یو مصیبت پیژندل شوی ناروغ سره په تماس کې راغلی وي د ستونزو افتو په جریان کې او دته تبه ټوخی نفس تنګي پیدا شي او ورته او د زکام او نور ورته اعراض ولري، دا کس د کورونا لپاره شکمن یا مشکوک ناروغ پیژندل کیږي. او چې په دې صورت کې بیا لازمه ده چې د دې ناروغ د تعین شوو کسانو لخوا سمپل واخیستل شي او شوي لابراتوار ته سمپل ویستي په هماغه شکل سره د تشخیص چارې په مخ باندې لازمي. دا د شکمن برخه کې ده. دا رقم د دویم تعریف کې احتمالي تعریف کې دغه شکمن حالت جمع دي لابراتوار په لابراتوار کې معاینه شي د آر این اې د کورونا د ویرس د ټول فامیل چې یو لوی فامیل ده د نورو سبسټانسونو لپاره مثبت وي د کووېډ 19 لپاره نتیجې منفي دا یو احتمالي پیښه پیژندل کیږي. یقیني پیښه هغه ده چې د تعین شوي لابراتوار لخوا چې د وپیژندل شي مثبته یا نتیجې د کووېډ 19 لپاره وي چې مثبته ده، نو په دې برخه کې یقیني تاریخ شکمن حالات یا مشکوک تعریف بشکوک حالت احتمالي او یقیني درې حالت کې دي. زموږ هیوادوالو عام خلکو لپاره دا مهمه ده چې شکمن حالت یا سسپیکټ تعریف وپیژني په دې باندې ټول پی سي لازم ضرور هم کېږي به وي چې تبا ټوخی نفس تنګي په نور ناروغي کې موسمي ناروغي کې موجود وي. زموږ وطنوال په دې برخه کې تشویش ولري چې هر څوک دا ولري دا ځان ته کورونا فکر وکړي. د تحقیق یا د جزانو قیام داده چې د هیوادونو ته چې سفر تعریف ته ولري داخل په جریان کې یا اوس داخل کې هم په افغانستان کې هم مثبتې پیښې لري او مثبتې پیښې سره په تماس کې راغلي هغه نه وروسته داسې تبه ټوخی نفس تنګي او ورته اعراض نور پیدا شي بیا زموږ لپاره شکمن ده چې دغه تعریف زموږ هیله ده. زموږ طبي پرسونل او وطنوال ټول باندې دې شي یو طرف نه تشویش لري شي او بل ته بوحکت پوه شي.
بله، به هم مننه څخه دی چې اوریدونکو ته هم وخت ورکو او د غوی پوښتنې هم را واخلو. ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ، موږ به اوریدونکو ته ورسو.
سلام.
بله سلام، وخت مو بخیر. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې؟
جانان افغان د یلمن ولایت د ګریټول
سره. افغان صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی.
پوښتنه مزه د کس ته مخه مخوتم.
ډاکټر صاحب تاسو سره په لاين کې دی کولای سي ور سره خبري وکړي مهرباني؟
د یلمن ولایت د ګریټول سره. مهرباني می داده چې د زکام او د کورونا په اړه باندې به د ډاکټر څخه پوښتنه وکړم. یعنی ماته د پرون راځي چې څوک پیدا شوی دی او څوک به دغه د هیڅ څه څوک دی. انو ته به کله یا سره یې کله نه را سره. دا څوک چې سایه د سمو وچ څوک یې او کلمه د سمو بیا آیا دی ګورو به ور سره یې. ایا دا کورونا والا يم دي کنه دي؟
بله ډاکټر صاحب تاسو د افغان صاحب نه کومه پوښتنه هم لري کنه؟
بله افغان صاحب خبره مې واورېدله. افغان صاحب ته بیا هم تعریف خبره کوو چې دا خارجي هیوادونو ته د دوه خو په جریان کې یا خاصن هغه هیوادونو چې سیالته داخلي شیو لري د کورونا پیښان ته دي سفر ترخصه لري کنه؟ یا چې کورونا یو مثبت کې جنډو شوی ناروغ سره په تماس کې خو نه وی راغلی.
فکر کوم د افغان صاحب اړیکا
پښتنه ده چې موږ پلی ځانو پین کو بیا دې ته ځواب
متاسفانه د افغان صاحب اړیکا پرې شو او کچری افغان صاحب د موږ راغوري کچری د داړه ول کسانو سره مخامخ شوی و سینو دوی کولای شي چې یو تشخیصی مرکز ته مراجعه وکړي. کچری نوی مخامخ شوی نو ډاکټر صاحب ځینی نور خبرې هم ورته لري. مهرباني ډاکټر صاحب.
کچته د دوی سره مخامخ شوی نوی د موسمی ناروغي ده په نو وختونو کې هم دا ناروغي وي تبا ټوخی او نفس تنګي ممکن ځینی نور او سازنده د تکلیفونه ولري. د کورونا ته د فکر نه کوي نزدې کوم ډاکټر شي وي او سره لاسې مشوره وکړي دوا ته واخلي دا به خوي.
بله مننه ډاکټر صاحب د تاسو نه نو ور به شو به هم اوریدونکو ته. بله سلام وخت مو په خیر.
سلام علیکم استاد زاده کور خپل سلامونه تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخوندزاده د بالامغال.
عبدالستار ورور په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړی له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب څه ما دوا سوال دی او سوال مې دا ده چې دا یو څوک په کورونا اخته چې یو پلا د بلې پلا د بلې پلا د پاره دی دا چې له کایه وکړي دا کورونا د مریضانو سره چې بیا په اخته نه شي او کدا دوه د پاره دا په اخته شو اخر دا نه شي چې د جامعې په دې موخه مغرض د زاګرګي زکام زایدې چې دا غزا حل اخته چې څه وخت نو داخله دا ورپایا خو د هغه وخت کې د ورپایې بالا د خلکو په واټ نه کېږي دا ځکه عام دي دا یو سوال او دوه سوال مې دا د چې بعد دا د کرن مخبري کې وایي چې دا مغرض معنا پر دا د څنګه خلکو باندې تاثیر لري پر ځوانان باندې تاثیر نه لري لیزر چې ځوانان نه د بای میستل معنا ډاکټران د پینځه د ښکاله معنا پیلګه د شلو کال د بای میستل سابقې مریضین نه درلوده بای میستل د دې خبرې سره دا اکثر ځوانان چې اوري بالا وځه خو د بای نه نه ځم معنا کړي د بای نه ځي د بای نه ځي خو هغه خپل عمر خوړلې دي معنا وی کایان نه کړي دا په جامعې کې یو دغه په خلکو کې نه پیدا کړي دا اکثر چې کومې دا ځوانان وې اکثر سړي په کوندو کې دي د دې چې دا خبرې والی دی وکای نه کوي ځوانې کوي ملکي لازم د رفه ماشي ته کوته هان نه چې دا هیڅ جواب لا کې دی به یې مېره باندې چې دی ولې دا خبره کوم خبرې کوي.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه خاغلی عبدالستار. ډاکټر صاحب پوښتنو تر ازو تاسو د خاغلی عبدالستار پوښتنې واوریدې؟
بله و امریدلې دوه پوښتنې لرلې. اوله پوښتنه ته زموږ جواب دا ده چې تا یو کورونا یو کس په کورونا ناروغي باندې مصاب شي او مثبت وکړي شي او بیا الله پاک ته شفا ورکړي او ښه شي. چا دا دوم ځل بیا اخته کېدای شي او کنه شي اخته کېدای شي ټول لپاره دا شي هغه وقایوي یا د مخنیوي لارې چارې شي دي هغه تل لپاره هر څوک دا مراد کړي تل لپاره مراد کړي خو که چې تبدیل فکر وي چې مثبت شوی دا به بیان نه کیږي او معافیت سیستم د دې په وړاندې دایمي پاتې ښه ده او ښه کیږي بیا به ورته وایرس نه راځي نه وایرس باندې مصاب کېدلی شي دې وایرس د نور نه توپیر دی دا ده چې هغه
دا تغییر شکل کوي، میوټیشن ورته وایي، په دې لحاظ دا تغییر شکل کوي. خو لارښوونه به دا وي، لارښوونه به دا وي چې دوی د مخنیوي لارې چارې لپاره عمل کوي. راځم دویم پوښتنې کې په ورزیاتو خلکو کې مړینه زیاته ویل کېږي، په ځوانانو په کم عمر کې کمه ده، دې ته دا سوال و. دا دا واقعیت ده چې دا ناروغي دا یا دا کرونا وایرس خپل 51-15% ممکن یو څوک مصاب وي په دې وایرس ولري، خو اراض د ناروغي یا د ناروغي نښې په کې نه ښکارېږي. په سلو کې 15% یا 15% دا ناروغي خپل اراض او علائم وخی، او په 15% خلک چې دا 15% خلک ممکن دی کې یو وخیم سیر یا شدید سیر ولري. شدید سیر هغه کسان دي چې عمر یې زیات وي، بل طرف نه دوامداره ناروغي ولري، لکه د دیابت، شکر، د پښتورګو ناروغي یا هغه خپل وظیفه یې لاسه ورکړې وي، د زړه ناروغي، او یا هر کسان چې معافیتي سیستم یې کمزوری وي، ممکن لکه ایچ آی وي او داسې نور حالت چې دوامداره ناروغي ولري. په دې خلکو کې سید د ناروغي شدید او وخیم ده، او د مرګ چانس نسبت د ځوان ته زیات ده، ځکه چې ځوانانو معافیتي سیستم قوي ده. یو طرف نه چې خپل بدن دفاع سیستم یې ښه ده، او دویم حالت کې وقایوي تدابیر خو ټول ته لارښوونه کېږي شوي کې او کبدي باندې وکړي. نو دغه یو نظر شته چې په عمر زیاتو په دغه دوامداره یا مزمن ناروغي لرونکو ښه کسانو کې ډېر وخیم ده.
بله ډاکټر صاحب، خو موږ باید دا هم ویلی نه شو چې دغه ناروغي یوازې د هغو کسانو دپاره ده.
بله حتمي نه ده، دا به حتمي نه وي چې یوازې همدغه کسان وځي، بلکې الله پاک هغه چې د چا یو ځوانه سی وخت پوره کېږي، ممکن چې عمر یې کم وي، ماشوم وي، ځوان وي، یا د داسې داسې عمر زیات خلک وي چې هغه الله پاک شفایاب الله یې ښه کړي، کوم ستونزه پیدا نه کړي. مرګ ژوند دی الله تعالی، خو هغه د طبابت په لحاظ باندې دغه نقاط لږ فکر کېږي.
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم اورېدونکو ته ورزو وګورو چې څوک له کوم ځای نه پاړي کدي. هلو سلامونه، وخت په خیر.
سلام رضوان، خیر ټولې شرطه.
ډېر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولي؟
پکتیا ولایت اریزاده او د سوالین شیرزای دادای خبرې کوم.
خاغلی شیرزای، مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب نه پوښتنه نه لرو، همون دي مسؤلینو ته هیوا غوښتنه لرو چې
مهرباني
د سوالیا کې هغه خلک چې د کرونا وایرس سره مخامخ دي، یا د کرونا وایرس د مخنیوي دوباره کې ځینې مشورې ورکوي، سیمه کې ځینې ملایان چې جلسې غونډې کې دښې هغه وایي چې مسلمان نه نسی د مرض د کوپارو لپاره به مېش ګراتي اقدام وشي څنګه دی؟
ډېر زیات مننه د تاسو نه ورور، ان شاء الله چې له مسولینو نه به دغه پوښتنې مطرح کیږي. مننه د تاسو نه. عاشق خان سعادتی د عامه روغتیا وزارت د تشخیص په برخه کې د خدماتو رئیس په لاین کې لرو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام تاسو ته او تاسو درنو او محترم اوریدونکو ته.
ډېر زیات مننه، په خیر راغلی خبرونه تا د ان شاء الله چې تر دې د مو خبرونه اوریدلې وی، او ډيري دوستانو د قرنټین په برخه کې پوښتنه درلودې، څه خدای چې په سر کې دغه عمل موږ سره شریک کړي، تر دې د ما اخري امر چې عامه روغتیا وزارت تر رسیدلې، څونه کسان په دغه ناروغي باندې اخته سیوي، څونه کسان بیرته جوړ سیوي، او څونه کسان هم له منځه تللي؟
ډېر مننه تاسو دې دعوت نه چې زمو دعوت کړم. موږ متاسفانه چې په افغانستان کې نن زموږ پیښو شمیر ادرس او ودیر ته ورسیده، چې اته درس جدید واقع دي. په دې کې زموږ مړینه متاسفانه 9 نفر دي، او 12 نفر تر اوسه پورې صحتیاب شوي دي. متاسفانه 22 ولایت د افغانستان 22 ولایت کې زموږ دغه پیښې دي چې زموږ هیوادوال د کورونا ناروغي سپ باندې اخته شوې دي.
بله، دغه پیښه ډيري په کومو ولایتو کې ثبت شوې دي؟
مننه، ډيري په هرات کې ده چې اوس 214 سفر دي، او دویم قدم کې کابل ده چې 150 دي، بیا پکتیا 15 ده، او په زمن کې لوګر هم 15 ده. نو اته پیښه زموږ په سمنګان کې دي، شپږ پیښې زموږ په بلخ کې دي.
بله.
نو دیارلس پیښې زموږ کندهار کې دي، چې لومړی هرات، دویم کابل ده، دریم زموږ کندهار ده.
بله. جناب سعادتی صاحب، کچېری په دې اړه هم ووایاست چې څونه مشکوکې پیښې هم لرئ؟
زموږ مشکوکې پیښې د 2500 نه زیاتې دي چې عملا سمپل را راځي. دا زیات چې وایم دې کې اکثرا سوال کېږي، دا په دې معنا ده چې څلوروي ساعته زموږ لابراتوارونو ته سمپل را روان دي.
بله.
د ولایت نه څه د هوایي لارې نه څه زمینی لارې نه، د دې خاطر چې موږ دقیق نه وایو. دلیل همدغه ده چې په څلوروي ساعتو کې هر ساعت کې موږ ته سمپل
راځي. بله. د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر دې دمه البته د آگاهي په برخه کې څونه کار کړی دی، او څونه په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت او د ښاروالۍ او ځینو نورو وزارتونو سره یې کارونه کړي دي؟ ځکه چې مخکې د پکتیا ولایت نه د موږ یو ورور پوښتنه درلوده، وایي دلته هغه کسان چې د عامې روغتیا وزارت نه راغلي دي او غواړي چې مشورې ورکړي خلکو ته، نو وایي د ځینو ملای صاحبانو په مقابل کې غوی هم درېدلي دي او ملای صاحبان نه پرېږدي چې دغه کار تر سره کړي. تاسو کوم البته راپور لرئ په دې برخه کې؟
رسمي راپور موږ هیڅ نه لرو په دې باره. منته د عامې روغتیا وزارت مخکې دینه چې کرونا افغانستان ته داخله شي، موږ خپل اهتمامات نیولی وو چې ټول ولایات کې سرحدي ولایات کې موږ د ایزولیشن واردونه آماده کړی وو چې که دغه پیښه په ای او بی او سي پلان کې کمه وي څه مو به وي، که متوسطه وي او که زیاته وي، په ټول ولایت کې موږ دغه اهتمامات ونیول.
بله.
په زمن کې موږ عامه پوهاوي په خاطر باندې نه تنها دا چې د وزارت صحت عامې خپل کارونه کړي دي، موږ سکتوري ارګانو سره منظم مجالس درو، د حج او اوقاف سره او د نورو وزارتونو سره منظم مجالس درو چې په عامه پوهاوي کې د موږ سره کومک کوي.
بله.
په قرنطین کې په عامه پوهاوي باندې.
بله. جناب سعادتی صاحب، کچېری په دې اړه هم وایاست چې دغه پیښې چې کومې ثبت شوې دي، ډېری نارینه دي، ښځینه دي، آیا ماشومان هم په دې پیښو کې لیدل کېږي او کنه؟
موږ تر اوسه ماشومان نه دي ثبت شوي، ډېری نارینه دي، ډېرې کمې ښځې دي. مثلا پکتیا کې دوه نفره ښځینه دي او ښځینه کمې دي. مته په تاسف سره باید ووایم چې اوس یو څه ډېرې کمې پیښې د داخلي سرایت نه هم پیدا شوي دي، نور خو ټول د ایران نه وی چې راغلی وي، او داخلي سرایت هم یو څه پیدا شوی دی متاسفانه. نو موږ غوښتنم دغه دی چې هغه قرنطین شرایط چې موږ وضع کړي دي هغه د جدل مراد کړي. زه د دوستانو سره اکثر ټوک کوم چې د کورونا مرګ هغه دی چې ټول کورو کې تینه کینو او دی په کوزو وګرځي زړه چاو شي او مړه سي. بنا دغه عادي خبره نه ده، د علمي تحقیقات دی چې موږ باید کانټاکټ کم کو، تاګ را تاګ کم کو، د اناناتونو استفاده ونکړو په جماعتونو کې. موږ نو وایو چې مونږ څوک نه کوي، مونږ په کور کې وکړو. عربستان سعودي هغه د اعلان وکړ طواف بند کو. نو دا چې موږ ملا صاحبان مقاومت کوي، خو موږ هم شوي دي چې دا وایو ډېر بے تعصب ده، ډېر بے تعصب، نه قومي تعصب لري نه مذهبي تعصب لري، او سرعت انتشار ډېر زیات او ډېر سری ده. بیا خصوصا هغه خلک چې مقاومت کوي د سن زیات ده، هغه ډېر زر ژوبلې. بدان موږ غوښتنه ده د عذر مداده چې دغه څلور خوانې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي دا په نظر کې ونیسئ تر څو چې موږ خپل ملت وژغورو.
بله. جناب سعادتی صاحب، په څلوروشتو ساعتو کې څو پیښې لرو، او دغه پیښې په افغانستان کې په کومو ولایتو کې ثبت شوې دي؟
ډېره مننه. زموږ ما وویل چې اته د نوې پیښې موږ لرو چې هغه په هرات کې دي، په کابل کې دي او په
کابل کې څو پیښې ثبت شوې دي؟
اتدیر
دا اتدیر یوازې په کابل کې ثبت شوی دی؟
په ټول ولایت کې دي، ځکه چې موږ څو لابراتوارونه لرو چې تاسو معلومات په خاطر باندې مخکې موږ تناسي ډي سي د امریکا اټلانټا ته، هانګ کانګ او هالند ته موږ لیږلې. بیا موږ د تشخیصي بخش کې د کابل لابراتوار فعاله کړ، په زمند کې په دوام قدم کې هرات کې هم فعاله
کړ،
او بیا هم په ننګرهار کې فعاله کړ چې عملاً کار کوي. پرون موږ په بلخ کې، او نن مو ټیم لیږلې چې په قندهار کې هم حوزوي لابراتوار فعاله کړو، او بل قدم زموږ پکتیا ده. د ټولو حوزو ولایتونو چې حوزو ته راځي هغه کې دغه معاینات کیږي. پرون په هرات کې موږ 28 مثبت پیښې درلودې، په کابل کې 10 درلودې، په بلخ کې موږ و ماینات درلودل چې یو مثبت و هغه هم تکراری و چې کابل کې مثبت راغلی و. په ننګرهار کې موږ درې سمپل کار کړي خو څومره سمپل چې راځي موږ هغه باندې کار کوو.
بله جناب سعادتی صاحب، ډیری اوریدونکو د دې نه شکایت درلود وای موږ به تر کله پورې قرنطین ووسو. تاسو په نظر کوم داسې مشخص وخت ورته ټاکل سوی دی چې دغه مرض به تر کله پورې ووسي او تر کله پورې کوای سي چې ختم سي؟
موږ اول خو څومره پېښې چې موږ ته راځي زیاتېږي، موږ خپل تصور کوای سي شاید پېښې زیات شي. د آینده دوه درو اونیو کې مو پیک ته منتظر چې شاید واقعا ډیر شي، ځکه هغه څوک چې افغانستان ته اول راغلي چې موږ سکرینینګ کړي دي هېڅ اراز علایم نه درلودل، تبې نه درلودله، هغه علایم په کرونا کې نه درلودل. بیرته چې دوی تللي دي که کانتاکت یې اخیستی و هغه د دوو نه تر دوو هفتو حتی اته ویشتو ورځو پورې دوی کلینیکي علایم ښیي. نو دغه حالت کې که دوی چا سره ناست وي، ستړي مشي کړي وي، یا یې محافلو ته لاړ وي، دغه نور خلک معروض په خطر باندې کوي. نو دې خاطر چې موږ ښه صحیح کنټرول کړو، اول باید د موږ نوي کیسونه سټاپ شي، بعد هغه نه موږ کوشش وکړو چې دا خلک قرنطین او بیا ایزولیټ کو، رایه ولې تداوی په خاطر چې دوه ټیسټ منفي ووتل موږ دې روغتون نه رخصتو. نو په دې کې موږ ډېر کارونه شروع کړی دي. وزام رفتیا وزیر نن صاحب نن هم موږ ته هدایت راکړ چې یو ریپیټ ټیسټ نه دي چې عاجل کیږي، هغه موږ راغوښتي چې موږ وکولای شو چې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې دغه ټیسټونه عملي کړو چې شاید څو وخت بعد در شروع کو عملی کو تر څو چې ځای په ځای موږ پیخي قرنطین.
بله د افغانستان یا د کابل قماندان امنیه قماندانی څونه تاسو سره همکار ده؟ اگر چې موږ اوس هم ګورو چې خلک په بازارونو کې ګرځي را ګرځي، په دې برخه کې آیا د سې جدي اقدامات شتون لري او کنه؟
خو څو ستونزې دي، اگر چې امنیه قماندانی همکاري کوي، عجب قاف همکاري کوي، ټولې کوي، منتا زموږ هیوادوال چې موږ یې د دوی د صحت په خاطر باندې ډېر په تشویش کې یو، دوی د موږ خبرې نه مني، اکثرا وزي یا دا بانا کوي چې موږ کار پسې راوتي یا دا بانا کوي چې موږ چکر وخو. نو ما غوښتنه هم دغه د هیوادوالو نه چې ډېر د پام وکړي په ځان باندې او دغه ارتباطات او تګ راتګ دې کم شي.
ډېر زیاته مننه سعادتی صاحب له تاسو نه چې البته مرکې ته حاضر شوئ، ځکه چې په دې وروستیو کې د تاسو کارونه هم ډېر زیاتي.
بله مننه،
ډېره زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب تاسو د موږ خاګه اوري؟
بله بله.
ډاکټر صاحب څه خدای چې په دې اړه هم خبره ترې ولرو موږ تاسو، چې د خلکو د دې لپاره چې غوی په کورونو کې پاتې شي، تاسو په نظر کومې لارې چارې باید موږ تاسو غوره کړو ورته؟ بله ډاکټر صاحب، د تاسو غږ سم نه راځي، لږ ځای ته هم تغییر ورکړئ.
نظر هم عالی ده.
بله
پاسو چې د کورونا په ارتباط پوښتنه وشي، د کورونا مخکې راغلی و، دا ښکاره ده چې کورونا وایرس یو نوی وایرس نه ده.
بله
دا ډېر سابقه لري، په مختلفو وختونو سره څرګند شوی ده، لکه کوویډ سارس په نوم باندې چې دا په 2002-2003 کال کې دا هم پښین کې روانه شو.
بله
چې د مصاب کسان او مړینې ولري تقریبا د 10% شاوخوا، په هر سلو کسانو کې 10% کسان خپل ژوند پکې د لاسه ورکوو، او دا شرایط د ناروغي د سارس په نوم باندې سیویر اکیوټ اسپیشل سندروم په نوم دا ناروغي تقریبا د 10 هیوادونو ته شرایط وکړو.
بله
خو دا چې د مړینې فیصدي لوړه وه، ولې پیښې مصابیت کم وو. همدارنګه په 2012 کال کې د مرسکووی په نوم باندې سعودي عربستان کې دا پیښې رامنځته شوې چې تقریبا دې هم کم کسان پرې مصاب وو، خو د ټولو د مړینې فیصدي لوړه وه، لکه په هر سل کسانو کې 30 کسانو خپل ژوند پکې د لاسه ورکړو، او دا تقریبا اته 9 میاشتې دوام ولري، او دې ډېر وګشي وادونه ته شرایط وکاو. کووید 19 چې په دې نوم باندې ونه مول شو، دا تر دې 2019 کال د دسمبر د میاشتې په 10 تاریخ شاوخوا د چین د ووهان هوبی ښار کې د تنفس تن پیښې د نمونه په نوم پیښې ورځ په ورځ لوړې شوې. کله چې دې ته متوجه کیږي چې پیښې لوړېږي، بیا د سیستم په اساس او معلومه شو چې په 2 د دسمبر په 10 تاریخ باندې
و پیژند سو اسیدا کرونا ناول کرونا وایرس ده د جنوري کی
bale
جنوري 2016 جنوري کی په دې دبليو یا نړیوالو خې سازمان لخوا په پیژند سو کووید 19 په نوم باندې سو چې دا وخت دوام لري نن د تور نړی اصل د سعودي هی ودونو کې سرایت پیدا کړی ده او چې هغه کې افغانستان هم د نړۍ کې شامل ده چې خیمه تاسو کړی کې لرو دیم برخه چې آیا په دویم ځل کې مساحت کیږي کنه په کوم مساحت کې ولې شي ځکه چې دا معافیت نه تولیدېږي په وړاندې یا نه جوړېږي په وړاندې ځکه دا وایرسونه خپل شکل ته تغیر ورکوي یا چې د لحاظ باندې میوټیشن کوي نو د دې په لحاظ باندې چې ډېر منګه ځانګړي وروي شي یو ځل چا دا ناروغي تیر کړه ممکن هغه ته بیا رایت نه کوي یا نه مساحت کیږي چانس دې نه سات کې دلښت
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې تر دې د معمول مکسره ملتیا وکړه خو وخت تاسو غواړم
تشکر
ډیره زیاته مننه دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنې په خبرونه کې له مکسره تاسو وړي کې ونیولې او له مکسره مو ملتیا وکړه
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژخیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.